د مخم شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په ورستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزنو ریاستوري هرکلای کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه تر اوسه دوام لري. د افغانستان ولسي جرګه وایي اداري هیئت بشپړ شوی او د حکومت مشران باید ژر تر ژره د کابینې پاتې ولس کاندید وزیران د جرګې ته ورمعرفي کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به جانه قال کوزي دوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت نو وغوښتل چې د کابینې پاتې وزیران د ژر تر ژره جرګې ته معرفي کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس هم د مور او ماشوم د مړینې له امله د سیمه ییزو هیوادونو د ډله کې لومړی مقام لري او د پاکستان امنیتي ځواکونو په کراچۍ کې د یو ستر سیاسي ګوند په مرکز د یرغل وکړ. پوره خبرونه غواړي. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت نو وغوښتل چې د کابینې پاته وزیران د ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. د ولسي جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید وړ او لایق کسان جرګې ته معرفي کړي.
خاص او شورای ملي بخصوص ولسي جرګه از حکومت وحدت ملي
د ملي وحدت حکومت نه د ولسي جرګې غوښتنه دا ده چې پر راتلونکو نږدې ورځو کې د هغو وزارتونو لپاره چې کاندید وزیران یې د باور رای نه دی اخیستي نوي کسان معرفي کړي. حغلی عرفان زیاته کړه حکومت باید هغه کسان چې مخکې د دې جرګې لخوا رد شوي بیا د کاندیدانو په توګه معرفي نه کړي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت لخوا د 15 معرفي شوو کاندیدانو وزیرانو له ډلې څخه د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون 8 وزیرانو ته د باور رای ورکړي، خو پاتې کاندیدان یې رد کړل. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس هم د مور او ماشوم د مړینې له امله د سیمه ییزو هیوادونو په ډله کې لومړی ځای لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځه غونډه کې ویل د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د مور او ماشوم د مړینې له امله د نړۍ په سطحه په 20مه او د سیمې په سطحه په لومړي قطار کې ځای لري.
با اساس راپورها که در سال 2014 توسط سازمان سی جان منتشر شده است،
ده راپورون لمخه چې په 2014 میلادي کال کې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خبره شوې و سم افغانستان د مندو په مړینه کې د نړۍ په کچه په 20مه او د سیمې په کچه په لومړي ځای کې ولاړ دی. د خبرونو ادامه ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د جمهور رئیس د فرمان له مخې افغان عکاس نجیب الله مسافر نن له بنده آزاد شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن دغه افغان عکاس د عفو فرمان صادر کړی و. د لوی څارنوالي وایي عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال د مسافر د ازادېدو حکم منظور کړ. نجیب الله مسافر شاوخوا 12 ورځې مخکې د یوې محکمې لخوا په کابل کې بند شوی و. پن سیمه ایزو خبرونو کې اوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن په کراچۍ ښار کې د یو ستر سیاسي ګوند په مرکز یرغل وکړ او د یو ژورنالیست د وژنې په ګډون په یو شمېر جنایي پیښو کې مشهور کسان ونیول. د سند پولیسو نن د متحده قومي موومنت په مرکز حمله وکړه. کرنل طاهر محمود خبر رسنیو ته وویل دا یرغل چې وسلې هم پکې نیول شوې په سیاسي ملحوظ نه ده شوی. د ویل خبرونو خبر شوي وو چې یو شمېر غوښتل شوي کسان د ام کیو ام په مرکزي دفتر کې پټ دي. په دوی کې هغه کس هم و چې په 2018 کال کې د ټلویزیون د یو خبریال د قتل په جرم په غیاب کې محکوم شوی و. د دې ګوند یو غړي امین الحق رویټرز اژانس ته وویل پولیسو په ډزو کې د دفتر یو کارکوونکی وژلی او د تلویزیون یو فلم اخیستونکی ټپي کړی دی. حق زیاته کړه د ګوند په دفتر کې ټولو وسلو قانوني جوازونه درلودل. په زرګونو کسانو نن په تاشکند کې د ازبکستان د مشهور دینی عالم محمد صادق محمد یوسف د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. محمد صادق پرون د زړه د حملې له امله د 13 کالو په عمر وفات شو. د نوموړي د جنازې لمونځ د تاشکند په شیخ زاهدان مسجد کې ادا شو. چارواکو د جنازې په مهال سخت امنیتي تدابیر نیولي وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسوالو څخه د تکلیت ښار د بیرته نیولو په جګړو کې د ښار ځینې برخې نیولې دي. د صلاح الدین ولایت والي الرائد الجبوري نن وویل د قادسیه ناحیې نیمایي برخې بیرته نیولې ده. د عراق د پوځ یو جنرال وایي عسکر د ایراني شیعه ملیشو په ملاتړ دا مهال د تکلیت ښار د شاوخوا برخو د پاکولو په مقصد پوځي ماموریت پر مخ وړي. پوځي قوماندانان وایي د ښار په لور حرکت د غلچکو حملو په سړک کې د ښخشوو ماینونو او کوچنیو بمونو له امله ورو دی. عراقي ځواکونو د سې شنبې په ورځ د تکلیت په شمالي څنډه کې د العالم خارګوټه د اسلامي دولت دلیل او وسلواله څخه بیرته نیولای و. د سوری د کردانو مشران او د بشري حقوقو یو ډله وایي د اسلامي دولت وسلواله د ترکیه پولیسو نږدې په یو خارګوټي چې اکثر اوسیدونکي کردان دي ستره تهاجمي حمله پیل کړې ده. د کوردانو د ډیموکراتیک اتحادیه ویان نواف خلیل نن ویل د اسلامي دولت وسلوالو پر راس العين خارګوټي چې له ترکیې سره ګډه پوله لري او شاوخوا 50,000 اوسیدونکي لري ستره او قوي حمله وکړه. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تېره شپه د راس العين د لویدیز په 10 کیلومترۍ کې د تل غنزیز کلی ونیو. څوونه وړاندې کوردی جنگیالیو د سوری کوبانی ښار نه چې د ترکیې د پولې لویدیز ته پروت دی د اسلامي دولت وسلوال ایستلي وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین قزاقستان ته خپل دوه ورځنی سفر وځنډاوه او یو قزاق چارواکی وایي نوموړی ممکن ناروغ وي. ټاکل شوی وه چې پوتین په استانه کې د بیلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو سره یو ځای په یوې غونډه کې د مارچ په 12 او 13 د نورسلطان نظربایف میلمانه وای. د پوتین وایان دیمیتری پیسکوف نن وویل درې واړو مشرانو پریکړه وکړه چې د استانې غونډه دې د څو ورځو لپاره شاته شي. د قزاقستان یو حکومتي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی رویټرز اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې پوتین ناروغه دی او له همدې امله ممکن دا غونډه ځنډول شوې وي. د پوتین وایان پیسکوف په دې اړه کوم دلیل نه دی څرګند کړی. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي روسیه لا هم په اوکراین کې د له مسکو نه په ټینګه وغوښتل چې خپل ځواکونه دې وباسي او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ ډیماند کړي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې ویل ناتو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې غښتلی حضور او له بلتون غوښتونکو څخه ملاتړ کتلی او ګوري. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګه وایي اداري هیئت بشپړ شوی او د حکومت مشران باید ژر تر ژره د کابینې پاتې ولس کاندید وزیران اور معرفي کړي.
خواست اولیه ولسرگ از حکومت وحدت ملی اوجد دنیست که در روزای نزدیک کسانی که تا به حال رای نگرفتند به مجلس نمایندگان معرفی بکنه.
ولسرگ د غرض وای چې په ایران کې د افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره تر اوسه حکومتي چارواکو لازم اقدام نه دی کړی. د هغه کورنۍ د غړو له ویرې مو خبرو چې مشر د ولسی جرګې د یو غړي د موټر په ټکر کې مړ شوی دی او د عدالت غوښتنه کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو په اسلام آباد کې د درې اړخیزې غونډې حال درکو چې همدا شیبه هم روانه ده. د کابل د وزیر اکبر خان په غونډې کې تفریحي پارک د هغو کسانو په ډلځای بدل شوی چې مخدره مواد روغ دي او د افغانستان هغه لوی بیرغ هم چې څه کم شپږ میاشتې مخکې د هند په مالي مرسته د دې پارک پر یوې ستنې لګول شوی چیرې چیرې دی.
طلا بیرغ چې دی نماد د ازادۍ د مملکت دی او زموږ شناخت جهان ته ښکارا کوي چې موږ یو اسنیت لرو او خپل استقلالیت لرو.
په نړیوال موضوعاتو کې مو د ناتو د عمومي منشي له وروستیو څرګندونو خبرو چې وایي روسیه تر اوسه په اوکراین کې پیاوړی حضور لري او باید ختم کړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د نوي حکومت مشران باید ژر تر ژره د کابینې پاتې ولس کاندید وزیران د جرګې ته ور معرفي کړي. د جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن رسنیو ته وویل د ملي وحدت د حکومت مشران باید د پاتې کاندید وزیرانو په معرفي سره د ټولو افغانانو اندېښنې پای ته ورسوي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست بیا وایي چې ولسمشر او اجرایی رئیس د کابینې د پاتې کاندید وزیرانو پر سر خبرې کړي او په نږدې راتلونکي کې به دا نوي نومول شوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره ور معرفي کړي. تفصیل د صفي ولسان نگزي په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر باید د کابینې د پاتې کاندید وزیرانو د معرفي کولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن رسنیو ته وویل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی انتخاب شوی دی او اوس یې وخت دی چې د ملي وحدت حکومت د کابینې پاتې کاندید وزیران معرفي کړي. ښاغلی عرفان وویل حکومت باید د پاتې ولسو کاندید وزیرانو په معرفي سره د ټولو افغانانو اندېښنې پای ته ورسوي.
خاص اولیه شورای ملي بخصوص ولسی جرګه
دی وایي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو ښاغلی مشر او اجرایی رئیس نه د ملي شورا په تیر بیا د ولسی جرګې غوښتنه داده چې په نږدې ورځو کې د کابینې پاتې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. د کابینې نه بشپړېدل د ټولو د اندېښنې سبب ګرځېدلی. د ملي شورا خلکو او مدني ټولنو غوښتنه ده چې باید ډېر ژر یو بشپړه کابینه ولرو. ښاغلی عرفان همداراز ټینګار وکړ چې د وخت ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت دوه تابعیت او تکراري څېرې د جرګې ته د کاندید وزیر په توګه نه معرفي کوي. د ملي شورا د 15م تقنیني کال د پیل په مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې د ولس جرګې د اداري هیئت تر ټاکل کېدو وروسته به د کابینې پاتې کاندید وزیران د جرګې ته معرفي کوي. تر دې مخکې د ملي امنیت د عمومي رئیس په شمول اتو کاندید وزیرانو د ولس جرګې لخوا د باور رای اخیستې ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي ولسمشر او اجرایه رئیس د کابینې د پاتې کاندید وزیرانو د معرفي په سر خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به پاتې ولس کاندید وزیران هم معرفي شي چې د ښځو ونډه پکې زیاته شوې ده.
د حکومت دواړه رهبران د کابینې په جوړولو باندې بحثونه سره کوي. جمهور رئیس اجرایه رئیس ناشت چل درلود للې. حکومت د پارلمان د اداري هیئت انتخابات ته منتظر دا مثلا په خیر پای ته رسېدلې ده. حکومت به په راتلونکو ورځو کې د کابینې پاتې ولس وزیران هم پارلمان ته د تایید رایې اخیستلو لپاره معرفي کړي. د ښځو ونډه په نظر کې نیول شوې ده او حکومت د ښځو د ونډې زیاتولو لپاره کار کوي.
ښاغلی فیصل وایي کوم کسان چې د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کېږي نوې څېرې دي څو وکولی شي د رایې تر اخیستلو وروسته د خلکو لپاره ښه کار وکړي. کارپوهان وایي د افغان حکومت د کابینې معرفي ډېر وخت ونیو چې لا هم نه ده بشپړه شوې او له امله یې خلک تر اوسه پورې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي دا چې د کابینې معرفي په ځنډ سره وشوه نویو وزیرانو ته کار د چې د ځای شوی وخت د ډکولو لپاره ډیر زیاتې هڅې وکړي او هغه ژمنې عملی کړي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو کړي دي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیارلس او درنویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو واورئ.
لیاده مباسه ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري اوریدلای شي. د افغانستان ولسی جرګه د غرض انتقاد کوي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره تر اوسه چارواکو لازمي هڅې نه دي کړې. د جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې نه تعقیبوي او د دې اعدامونو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کمې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د تخار د کل افغان د 15 اوسېدونکو مړي چې په ایران کې اعدام شوي وو له ایرانه انتقال شول. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم صفی الله ستانکزی پرې راپورټ لري.
په دې وروستیو کې په ایران کې د 15 افغانانو له اعدام وروسته پر افغان حکومت انتقادونه زیات شوي چې دې مسئلې ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دغه هیواد حکومت باید د دې ستونزې د هواري لپاره جدي هڅه وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي ناهید فرید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت په دې اړه ډېری هڅې نه دي کړي او باید د قضیه په جدي توګه تعقیب کړي.
موافق هستم چې باید عدالت تطبیق بشه.
موافق یم چې باید عدالت تطبیق شي، خو کله چې یو زنداني مدافع وکیل و نه لري د محاکمې قضایي پروسې د اصول له مخې مختلاړه نشي او هغه هم مهاجر وي، نو افغان حکومت باید په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. باید د دې قضیه په اړه بې تفاوته پاتې نشي. ځنې هڅې هم شوي خو چې تعقیب شوي نه دي، نو دغه سیاستونو نتیجه نه ده ورکړي.
اغلی فرید وایي په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو د ستونزو او په تیره په ایران کې د افغانانو د اعدام د مخنیوي مسأله باید د افغانستان د بهرني سیاست یو مهمه برخه وګرځول شي. که څه هم په ایران کې د افغان زندانیانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د رپورټونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان دي ایران په زندانونو کې شپې سبا کوي چې نیمایي د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم شوی دي. په ایران کې د افغانانو پر اعدام په داسې حال کې انتقادونه زیات شوي چې په دې وروستیو کې د تخار د 15 اوسېدونکو مړي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام شوي وو له ایرانه دغه ولایت ته انتقال شول. د تخار د سرپرست والي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل د تخار دغه 15 اوسېدونکو پر اعدام سربېره لزګونه هغه افغانانو له خپلو کورنیو سره خدای پامانی کړی چې د ایران په زندانونو کې پراته دي او د اعدام سزا ور اورول شوې ده.
در چند روز محدود
په څو محدود ورځو کې د تخار د 15 سیدونکو مړي چې په ایران کې دم سوي و تخار ته انتقال سول. د زینو کورنۍ د معلوماتو لمخې چې مشته را رسیدلی لسکونه خو بندیانو چې د ایران په زندانونو کې پراته دي له خپل کورنۍ سره خدای پامانه کړی او د اعدام تطبیق ته کښینول سوي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو. خو دغه وزارت چارواکو ویل چې هڅه کوي په دې اړه د تازه جزئیاتو تر موندلو وروسته خپل دریځ شریک کړي. لدی مخکې افغان چارواکو د افغان بندیانو د اعدام په خاطر اندېښنه ښودلي او ایرانی لوري ته اعتراض وړاندې کړی دی. که څه هم له ایران څخه د افغان بندیانو د رالیږد په اړه له ډیپلوماتیک لارې هڅې شوي، خو عملي نتیجه یې نه ده ورکړې. د ځینو کارپوهانو په باور اصلي ستونزه دلته ده چې په افغانستان کې د بندیانو د ساتلو لپاره کافي ځای نه دی موجود. دوی هم در ازوی تر هغه چې په دننه هیواد کې خلکو ته کاری زمینې نه وي برابرې، همداسې به په یوه او بل پلمه افغانان په نورو هیوادونو کې بندیان او ان اعدامیږي. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري
او سم په کابل کې د یو ورمه ورځې د ترافیکي پیښې مسله راخلو چې د ولسی جرګې د یو غړي موټر پکې ښکېلو. د اقبال صافي موټر ورمه ورځ د کابل په د مزنګ چارایي کې له یو بل موټر سره ټکر وکړ چې هغه هم یو ټکسي و. د ټکسي چلوونکی هم په دې پیښه کې مړ شو. د کابل د ترافیکو ریاست چارواکي وایي چې د دې پیښې دوسیه یې څارنوالۍ ته استولې ده. د ولسي جرګې غړی اقبال صافی هم دا پیښې تاییدوي، خو وایي چې د پیښې په وخت کې دی په موټر کې نه و. خو په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر کسانو لیکلي چې اقبال صافی د پیښې په وخت له خپل موټر څخه راښکته شوی او د ټکسي چلوونکي ته چې ټپي و هم بد رد ویلی دی. نور تفصیل د حمید هارون عثمان په راپور کې اوري.
په ولسی جرګه کې د کاپیسا وکیل اقبال صافی دا مانی چې د ده د موټر په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی، خو د کابل ترافیک د دغه وکیل د هویت په اړه بي خبري ښیي. د کابل د ترافیکو مدیر اسدالله وایي چې د دغه پیښې د عمل رنجر موټر له دوی سره دی او دوی د مقابل موټر د چلوونکي تر مړینې وروسته د دې پیښې دوسیه څارنوالۍ ته لیږلې ده.
او دا موټر اوس موږ سره قید دی. موټر خو تمن مالک یې پیدا کېږي، هم متصرف یې پیدا کېږي، هم ډریور یې پیدا کېږي. موږ عکاسي لرو، موږ دوسیه رسمي کړې، دوسیه هم څارنوالۍ ته څارنوالۍ استیناف ځوني غرب ته هم دوسیه ورکړې ده.
د تیر دوشنبه پر ورځ د کابل په دیمازنګ سیمه کې په ولسی جرګه کې د کاپیسا د وکیل اقبال صافی د موټر په ترافیکي پیښه کې د یو موټر چلوونکي ټپي شوی او بیا په روغتون کې مړ شوی دی. ویل شوی چې تر پیښې وروسته اقبال صافی خپل ټپي شوی ساتونکي روغتون ته رسولی، خو د ټکسي موټر چلوونکي جهانگیر د سیمې د خلکو لخوا روغتون ته رسول شوی دی. په ولسی جرګه کې د کاپیسا وکیل اقبال صافی دغه پیښه مانی، خو وایي چې د خپل د پیښې پر مهال په نوموړي موټر کې نو
موږ له وکیلانو سره په بل موټر کې پارلمان ته رسیدلی وو چې ویل یې موټر دې حادثه کړې. زما ډریور په کومه حالت کې وو، درې کسان نور ټپیان شوي وو. یو کس چې زموږ موټر کې ټپي وو میلمه وو. د سراچې چلوونکی جهانگیر مو په خپل انتقال کړ. موږ د قانون له مخې پر مخ ځو، هر څه چې قانون وایي ورته تسلیم یو او له کورنۍ سره یې په تماس کې یو.
یاد پیښې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي دي. په فیسبوک کې یو شمېر کسانو لیکلي چې د قانون د تطبیق په لار کې له حکومت څخه د انصاف او همدارز د ولسی جرګې د وکیل اقبال صافی محاکمه غواړي. میرویس امرخیل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي که ولسمشر اشرف غنی له مظلومو کسانو نه دفاع کوي نو اقبال دې د قانون منګولو ته وسپاري، ځکه چې د یوه ټکسي چلوونکي له وینې دفاع افضل جهاد دی. محمد نسیم ستانگزی هم په خپل فیسبوک لیکلی راځي ملګرو د دغه قاتل د محکمې غوښتنه وکړو، راځي نن د قانون د تطبیق لپاره کمپاین وکړو. د موټر چلوونکي جهانگیر رور روح الله هم غواړي چې حکومت د دې پیښه عمل محکمه کړي.
باید زموږ حق راکړي. څه چې تلف سوي زموږ حق باید راکړل سي. زموږ د مسکینانو غم باید وخوري، د ده د اولادونو غم باید وخوري. له دولت نه دا غوښتنه لرو که خپل سری کوي یا زوروایي باید محکمه سي.
کارپوهان وایي چې د قانون جوړونکي او تصویبونکي تر هر چا د مخه باید د قانون تطبیق ته غاړه کېږدي، نه دا چې د سرغړونو په صورت کې دوی لومړی تر ټولو د قانون سرغړونکي اوسي.
لکه څنګه چې مو واورېدل په دې پیښه کې ټکسي چلوونکی جهانگیر مړ شوی، خو د کورنۍ غړي یې له حکومته غواړي چې دا موضوع باید له قانوني پلوه تعقیب کړي. د هغه د کورنۍ غړي د ویر په ټغر ناست دي. ازادي راډیو کورنۍ ته ورغلې او یوسف خانزادران پرې دا راپور راستولی.
د یو دیرش کلن ځواني مرګ جهانگیر خان څخه چې کلونه یې د کابل په سړکونو د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ټکسي وګرځوله، درې وړې لوڼې او درې زامن پاتې شو. اته میاشتنۍ فرشته د جهانگیر د ځیګر وروستۍ ټوټه ده چې نور نو د پلار د مینې ارمانجنه شوه. حامد له فرشتې مشر د جهانگیر زوی دی چې په ژړاند غږې خبرو کولو ته زړه ښه کړ.
پدر مو بوده ما پدر مو اول پدر رسید
د پلار لغېګې د محرمې دو درد حامد پرې نه خود چې ډېر څه ووایي او سلګۍ واخیسته. جانګیر د لوګر اصلي اوسیدونکی و چې د کاروبار لپاره یې په کابل کې ژوند تېراوه او په خپل موټر سره یې له کلونو راهیسې د کابل په سړکونو سړې تودې تېرې کړې چې د دوشنبې په ورځ یې له خپل موټر کور او خپلوانو سره وروستۍ خدای پاماني وه. نوموړی په دې ورځ د کابل د دمازنګ په سیمه کې د سوارلۍ په لټه کې و چې موټر یې په ولسي جرګه کې د کاپیسا د خلکو له استازي اقبال صافي له زرعي موټرو سره وجنګېد او دی پکې ووژل شو. د دې ټیکسي چلوونکي یولس کلن مشر زوی خالد ازادۍ راډیو ته وویل د پلار وژونکي باید سزا وویني. مونږ د خپل پلار حق غواړو. ډېر ظلم شوی. په افغانستان کې هیڅ قانون نشته. بیخي خپل سری روانه ده. زمونږ د پلار حق باید راکړل شي او بالاخره باید جزا وویني. د جانګیر ورور روح الله هم ټینګار کوي چې باید عدالت پلی شي او دولت د دوی درد احساس کړي. نوموړی وایي تر ډیره به هڅه وکړي چې د ورور دا ارمان پوره کړي چې اولادونه یې زده کړې وکړي، خو وایي هیڅوک نشي کولی چې دې ماشومانو ته د خپل ستړي پلار مینه ورکړي.
څلور ورونه یو. جانګیر جان خو وفات شو، بس اوس فلحال درې ورونه پاتې یو. کور کې ټول په خفګان کې دی. دا فرشته جان دی، یما کشرای کشرای وریره مې ده چې دغه یې اخري اولاد و چې بیچاره ګی یتیم پاتې شو. اخر کې خپل اخري محنت پورې ورته کوشش کوو. د شپې ورځې به ورته ځان کار ته چو.
روح الله وایي ورور یې جانګیر خان په دې وروستیو کې له موټر چلولو ستړی شوی و او غوښتل یې چې موټر خرڅ کړي او ځان ته یو دکان واخلي.
او د کابل د وزیر اکبر خان په غونډې کې تفریحي پارک د هغو کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی چې په مخدره موادو روږدي دي او کورنۍ نور دې پارک ته د ورتلو زړه نه کوي. په دې پارک کې د افغانستان هغه لوی بیرغ چې کم شپږ میاشتې مخکې د هند په مالي مرسته د دې پارک پر یوې ستنې لګول شوی هم څیرې څیرې دی. خان محمد سین دې پارک ته سر ورښکاره کړی.
سو ورځې کم شپږ میاشتې د مخه چې د افغانستان تر ټولو ستر بیرغ د کابل ښار د وزیر اکبر خان د غونډۍ په پارک کې یوې هسکې ستنې پورې وزړېد، نن هم د هماغې لومړۍ ورځې په څېر رپي، خو اوس ریخې ریخې شوی دی. مونږ د چهارشنبې په ورځ د وزیر اکبر خان د پارک د وضعیت لیدو ته ورپورته شو. ډېر لږ خلک چې د ښوونځیو څو تنه زده کوونکي هم پکې وو اخوا دېخوا ګرځېدل، او ناممکنه وه چې یو ځل دې دغې ریخې ریخې بیرغ ته ونه ګوري. دا چې بیرغ څومره اهمیت لري او څنګه باید وساتل شي، له یوه تن عزت الله بری څخه مو وپوښتل. ده وویل
د افغانستان بیرغ چې په درو رنګو کې ده، په شنه، سور او تور رنګ، دا رنګ خپل ځان ته خپله معنا لري او خپل بیرغ چې دی نماد د ازادۍ دی او مملکت دی او زموږ شناخت جهان ته ښکاره کوي چې موږ یو حاکمیت لرو او خپل استقلالیت لرو.
د افغانستان دغه درې رنګ بیرغ د روان لمریز کال د سنبلې په میاشت کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج کابل ته له ځانه سره راوړ او افغان حکومت ته د یوې تحفې په بڼه ورکړ. د راپورونو له مخې دا بیرغ په عربي متحدو اماراتو کې د هند په فرمایش په 15 لک امریکایي ډالرو جوړ شوی دی. ځینې کورني او بهرني کارپوهان وایي چې دومره ستر بیرغ یې تر اوسه نه و لیدلی. سربیره په بیرغ د وزیر اکبر خان مینه د غونډۍ پارک چې حکومت پرې میلیونونه افغانۍ لګولي او له پرانیستو یې هم کال نه تیریږي، اوس مهال یو شمېر نشیانو ته په خوندي ځای بدل شوی دی. د پارک ظاهري بڼه هم ګډه وډه او په هر ځای کې زاړه کاغذونه، مات ښیښهیي بوتلونه او د پیپسیانو دبلي خواره واره پراته وو. د پارک د نظم او پاکۍ په هکله مو یو تن جواد احمد مراد چې پارک ته راغلی و وپوښت. ده وویل
نشئی تو کی دلتا پا پراخ پیمانه باندې استعمالی گی سوگ نیشتا چوالی که فامی دلتا رازی تفریح لپارا چی او سات رای شی اغا خپل اولادونو سر ساتی تیر شی دلتا چی دا حالت گوری نوخ اغوی زل نخ کبی پیشنهاد مو دو دولت سا خدادت دیر زیاد توجه پکار دارتا.
د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ رئیس میرمن نسرین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې دا پارک باید له دې حالته ووزي او په یو معیاري پارک بدل شي. دې وویل د دې لپاره چې پارک ته د نشیانو د ورتلو مخه نیول شوي وي، بیا بیا مو د کورنیو چارو د وزارت مرسته غوښتې ده.
از مقامات امنیتی و پوسته ها و حوزه ها و همچنان از
امنیتی چارواکو پوستو او حوزو او په هغه ځای کې لمیشتو پوستو هیله ده چې لمنګ سره همکاري وکړي سوخه پارکونه ولرو. منګ په دې حق له امنیتی ارګانونو ته بیا بیا مکتوبونه استولې دي.
په پارک کې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د پارک د خراب وضعیت او د خپل سرو د موجودیت له امله اکثره کورنۍ زړه نه خکوي چې دې پارک ته راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان، پاکستان او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي تر اوسه خبرې کوي. زبیح الله شفق له پېښور راسره ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، په پام کې و چې دا غونډه څو شېبې یو ساعت یو نیم ساعت مخکې خلاصه شي، آیا نه ده پای ته رسېدلې؟
نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د کمیشنري انیشیال د اخیزې غونډه روانه ده. تاسو شو چې دا غونډه کې د پاکستان کې د میشتو کډوالو پر بیا ویل ستونزو حل اخیزې خبرې وشي. په لومړي سر کې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو وړاندې اعتذار راته وویل چې دا غونډه کې به د افغان کډوالو په اړه.
شفق صاحب، زما پوښتنې ته که ځواب ووایي چې دا غونډه نه ده پای ته رسېدلې، نتیجه یې معلومه ده که نه ده؟ د افغان کډوالو پر ستونزو خو خبرې کېدې، او د افغانستان د کډوالو او رسمیدونکو چارو وزیر هم ویلي وو چې په دې غونډه کې به غوښتنه وکړي چې پاکستان دې په زور افغانان نه باسي، بلکې پرېږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي. آیا تر اوسه پورې چا څرګندونې کړې دي؟ کومه فیصله شوې ده په غونډه کې؟ کنه مخکې د خیبر پختونخوا له چارواکو ویلي وو چې نور د افغانانو د استوګنې اجازه نه تمدیدوي او باید له نوي کال څخه ټول افغانستان ته ولاړ شي. څه ویل کیږي چې آیا په دې غونډه کې به بالاخره داسې یو پریکړه وشي چې وکولی شي افغانان په پاکستان کې پاتې شي؟
زبیح الله
شفق، تاسو نه مننه. بیا به هم د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې د دې غونډې له وروستیو نتایجو اوریدونکو خبر کړی چې په غونډه کې بالاخره څه پریکړه وشوه، چې او آیا افغان کډوال به وکولی شي چې نور هم په پاکستان کې پاتې شي او که به په زور له دې هېواده ایستل کیږي. او اوس هم راځو د اوکراین موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه تر اوسه په اوکراین کې پیاوړی حضور لري او له مسکو غواړي چې خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي او هم د بلتون پالو له ملاتړ لاس واخلي. فرشته جلال زی له تفصیل سره.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په روسیه ژغ وکړ چې د اوکراین له ختیځ خپل اسکر وباسي او د دې هېواد په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو ملاتړ په بشپړ ډول ختم کړي. ستولتنبرګ نن د ناتو د ګډو ځواکونو د لوی قومندان امریکایي جنرال فلیپ بریدلوف سره په ګډ خبري کانفرنس کې پر دې خوشنۍ څرګنده کړه چې روسیه په اروپا کې د ګډو وسلوالو ځواکونو په تړون کې خپل ګډون او له دې تړون خپل ملاتړ ځنډولی دی.
We have seen and still see Russian presence.
دوی وای چې لا هم د اوکرين پرتیسخې د روسي حضور لیدل کیږي او ګورو چې لا هم د بلتون غشتونکو ملاتړ کوي. موږ وینو چې د وسایلو ځواکونو او د پوځي روزنې اكمالات ورته کیږي. نو روسي لا هم د اوکرين پرتیسخې موجوده ده. د ناتو عمومي منشي وویل چې د اوکرين پرتیسخې د اوربند څارنې هڅې باید پراخ شي او د بشپړ اوربند ټینګېدو لپاره روان کارونه کافی ندی. په اوکراین کې د حکومت او بلتون غشتونکو ترمنځ د اوربند موافقه یومده شرط د جګړې د لومړی کرښې څخه د درنو وسلو او وسلوالو ایستل کېدل وو. په دې خبري کانفرنس کې امریکایي جنرال فلیپ بریدلوف ویل
We have seen some movement of the heavy weapons and some of the troops that were near
مشته څرګنده سوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې یو شمېر ځواکونه او درنې وسلې لېږدول سوي دي، خو موږ نه پوهېږو چې دا وسلې او ځواکونه چیرته لېږدېدلي، د روسیې خواته پر پوله اړول سوي او که نورو سیمو ته، خو موږ د دې پرمختګ ملاتړ کوو. غواړو چې درنې وسلې او جنګیالي د جګړې له کرښې څخه په شا سي.
په اوکرين کې د حکومت او هغو بلتون غوښتونکو ترمن چې روسیه یې پلوي کوي د اپریل له میاشتې راهیسې په روان کړکېچ کې څه باندې 6000 کسان وژل شوي. د اوکرين د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې یو عسکر وژل شوی او 4 نور زخمیان دي. د اوکرين د پوځ ویاند ویل چې جګړه د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې شوې ده. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې ولور رتبه ډیپلومات په بلجیم کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دې اتحادیې د غړو هیوادو مشران شای د مارچ په 19 په خپل غونډه کې پر روسیه د اقتصادي بندیزونو د دوام پریکړه وکړي. دوی هیله لري چې د روان میلادي کال تر پایه پر روسیه د اقتصادي فشار جاری ساتل د اوکرين په ختیځ کې د سولې د موافقې له عملي کېدو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي.